ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. در برنامه بعدی با همکارم سال محمد سالی باشید. سالی صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور تاسی ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. راپورونه کې راځي چې د دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هڅه کوي چې هوایي عملیات زیات کړي. نن دوشنبه د چنګاښ سرطان 25مه د جولای 14مه په پیل کې خبرونه. په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ایرانی چرواکی وی دورازی 1200 ناقانون افغان کډوال افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتي پرون ماتم اعلان شوی و. په کابل کې د کلی بیارغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه. په هغه حمله کې د وژل سو کسانو شمیر وو او د چاپیانو 15 ته رسیدلی دی. د کابل پولیسو ویلي چې په وژل سو او چاپیانو کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د امنیت قمندانۍ وین حشمت ستانکزي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیره وښوده چې شاید د مرګ ژوبل شمیر زیات سي. د پرونی پیښې یوه چاپي محمد صدیق رسنوي ته وویل
دلته چاودنه وشوه، هیڅ پوه نه شوو، ډېر کسان ولوېدل. دا د زه خپله هم ټپي شوی یم.
تر دې مخکې هم د روژې پر 28مه د کلود بیا رغونې او پراختیا وزارت پر کارکوونکو د داعش ډلې لخوا ځرمرګ برید سوی و چې 12 تنه پکې وژل سوي او نږدې 13 تنه نور ټپیان سوي وه. ایرانی چرواکی وی د ورځې 1200 ناقانونه افغان کډوال افغانستان ته لیږي. دا خبره د ایران یو رسمي خبري اجنس ایرنا پرون خبره کړې ده. ایرنا د تایبات شهر د کډوالو د چارو د مشر محمد اجمی په حواله لیکلي د هغه افغانان دي چې د اسنادو د نه درلودو له کبله نیول کیږي او بیا د دوغارون بندر للارې افغانستان ته استول کیږي. د خبر لمخې په دوغارون بندر کې چې 80% افغانان وڅخه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي، خلکو ته د خدمتونو د رسولو پروسه دوه چنده چټکه سوې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم ویلي چې روان کال تر دې دمه 3,16,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږل سوي چې ډیره برخه یې په اجباري توګه له ایرانه ایستل سوي افغانان دي. د فاریاب والي وایي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت اوس ښه شوی دی. نقیب الله فایق دا خبره پرون ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په عکس العمل کې غیر مسؤوله وسلوالو لانجې کولې. د فاریاب والی نقیب الله فایق وویل
شما هیڅ نو یک سالادار را نمیبینین که
تاسو په خر کې هیڅ وسلوال یا غیر مسؤول وسلوال د ګرځېدو په حال کې نه ګوري. حتی هغه خپل په دې نزاکت پوښیوي چې خلک نور نه غواړي چې وسلوال کسان دې په خر کې وي او هر کار چې زلو غواړي وې کړی.
نظام الدین قیصری چې د قیصر سرپرست امنیه قمندان او د پاتسونولو په چارو کې د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم استازی وو. د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او کابل ته بیول سوی دی. د دې پیښې په عکس العمل کې ځینو کسانو د فاریاب په مرکز میمنه کې مظاهرې وکړې. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتي پرون ماتم اعلان سوی وو. دا پیښې په داسې حال کې سوي چې د جولای د 25مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه وویل تیر اونۍ په انتخاباتو پورې په اړوندو دریو بمي حملو کې 3,62 زیات کسان وژل سوي او لږ تر لږه 213 تنه نور ټپیان سوي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې سوي دي چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړې. چرواکی وی تر ټولو خنړی حمله د تیرې جمعې پورز د بلوچستان یالات په مستونګ سیمه کې وسوچي. یو ځنوجون کې پرې وی سیاسي غونډې په حمله کې لښته لږه 140 کسان وژل. تر دې څو ساعت مخکې په بنو کې پرې وی سیاسي غونډې به می حمله 15 کسان وژل. د دوه حملو مسؤلیت داعش او د تحریک طالبان پاکستان یوې څنګه ومنه. بل حمله د تیرې سې شنبې پورز په پېښور کې پرې وی سیاسي غونډه وسوچي، لښته لږه 40 کسان وژل او تحریک طالبان پاکستانی مسؤلیت و معنی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې پر میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن یو ور بیا انتقاد وکړ. ګولن چې په ترکیه کې د کودتا په ناکامه هڅه تورن دی، د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې ژوند کوي. اردوغان پرون نوخته په خپل وینا کې ویل ترکیه په پنسلوانیا کې د یو لعنتي دوه مخي چلول او درواغ شند کړل. د اردوغان په خبره حکومت په دولتي او خصوصي سکتور کې د ګولن شبکه دړې وړې کړې ده، خو فتح الله ګولن د کودتا په ناکامه هڅه کې خپل دخالت رد کړی دی. ترکیه پرون د ناکامې کودتا د شنډولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي وه. دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان وژل شول. ولسمشر رجب طیب اردوغان او نورو عالی رتبه چارواکو پرون په انقره کې د قرآن کریم د تلاوت په مراسمو کې هم برخه واخیسته. د اروپایي ټولنې عالی رتبه چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. ښاغلی ټرمپ اروپایي ټولنه دښمنه بللې وه، خو اروپایي رهبرانو ویلي چې اروپا به هیڅکله امریکا یوازې پرې نه ږدي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر فرانس تیمرمانس پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل، خپلو نږدې دوستانو ته د دښمنانو خطاب کول ستاسو واقعي دښمنان خوشاله کوي. هغه زیاته کړې، اروپایان او امریکایان د خپل تاریخ او ګډو ارزښتونو له کبله سره تړل سوي. اروپایان به هیڅکله له امریکا لاس وانخلي، ځکه امریکا هیڅکله له موږ څخه لاس نه اخلي. واقعي دوستان د همدې لپاره وي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشر ډونالډ ټسک هم په ټویټر کې امریکا او اروپایي ټولنه غوره دوستان بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سی بی ایس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، دوی فکر کوي چې امریکا زیات دښمنان لري، په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې د امریکا نږدې متحدان ګڼل کیږي. هغه اروپایي ټولنه هم په تجارتي برخه کې له امریکا سره د چلند له کبله دښمنه بللې وه. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه. فرانسا او کرواتیا پرون ماښام د مسکو په لوژنیکی سټډیوم کې په پایلوبه یا فاینل مسابقه کې سره مخامخ شول. فرانسې څلور او کرواتیا دوه ګولونه ووهل. دا دویم مر دی چې فرانسا د فوټبال نړیوال جام سیالي ګټي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هڅه کوي چې هوایی عملیات زیات کړي.
ضربه اصلي را نیروهای هوایی در مبارزه علیه تروریسم باید میسازند.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې ځینو لانجو کډي کولو ته مجبور کړي.
اربکان دا د چورو را په خلک فزابوي وروره خلک کورو بیزار کړو مالونه ولیته.
په بل راپور کې اوري چې په پکتیا کې خلک د بیا رغونې کارونه غواړي.
سلام ول سوالی تنده راغله
نو موږ ما ډیر دیزان پلاره کې ډرون دلا سره کړای دی او مریضان په خپل ټیم ډاکټر ته نه رسیدلی.
په هلمند کې ځوانانو د فوټبال نړیوال جام پایلو به پر یو لوی سکرین وکټله.
موږ ډیر خوشاله یو، شخوان کې د تفرید ورزش برخه ده او موږ ډیر خوند راکوي.
په بهرنی مسایل کې اوري چې په څو ساعتونو کې به د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره په فنلند کې وګوري. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایی عملیات زیاتوي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم ویل چې افغان هوایی پوځ د امریکا د پوځ لخوا بلک هاک څرخي الوتکې ترلاسه کوي او په مرسته به یې د افغان پوځیانو وړتیاوې زیاتې سي. بلخوا د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویلي چې روان کال یې هدف په لانجمنو سیمو کې د هوایی عملیاتو زیاتول دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی هڅه روانه کړي چې د روان کال ترمنی پورې د افغان هوایی پوځ د ورتیاو په لوړولو سره په ستونزمنو سیمو کې برلاسي ترلاسه کړي. دا خبر دغه ماموریت پرون په یو اعلامیه کې کړي ده. په بیان کې راغلي چې په تازګۍ د میوند قلی اردو ته درې بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل شوي، څو په عملیاتو کې د افغان پوځ ملاتړ وکړي او هم نویو پیلوټانو ته د روزنې زمینه برابره شي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې په پیچلې جغرافیا کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هوایی عملیات زیاتوي. د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نیروهای ایالات متحده امریکا از تیارات را
د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د الوتکې په 215 قلی اردو کې مخترع کړي او دا پروسه دوام لري. له تروریزم سره په مبارزه کې افغان پوځ په هغو سیمو ضربي واردوي چې د دښمن اهداف سنگرونه، ډیپوګان او د مخدره موادو او ماینجوړولو فابریکې موجود دي. یقینا چې افغان وایي پوځ په خطه جهي سره د افغانستان په پیچلې جغرافیا کې خپل دنده په غیزمنه او خطوګه مختوري
د صورت تجهیز شدن وظایف خود در جغرافیای پیچلې افغانستان کسان انجام میتن.
خغلی رادمنش ویل د امریکا لخوا افغان اوی پاوستا د 1950 بلک هاک هلیکوپټر مرسته روانه ده او وخت په وخت د هلیکوپټر افغان پاوستا په واک ورکول کیږي. افغان دفاعي چارواکي او نړیوال ملاتړ په داسې حال کې هوایی عملیات د وسلوالو د ځپلو لپاره ښه لار بولي چې په هوایی عملیاتو کې د ملکیانو تلفات سم نیمایي زیات شوي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر پرون په یو کلنی راپور کې لیکلی چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1492 ملکیان وژل شوي او 3430 نور ژوبل دي چې دا په تیرو نهو کلونو کې د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمیر دی. په هوایي بریدونو کې د 109 څلوېښت کسانو په وژل کېدو او 204 نورو په ټپي کېدو د تیر کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 25% زیاته شوې. خو دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د ده په خبره له پوره احتیاط کار اخیستل کېږي.
نیروهای دفاعي افغانستان یکی از جمله وجایب
د ملکیانو د تلفاتو مخنیوی د افغانستان د دفاعي ځواک یوه اصلي وجیبه ده او د یوې مقدسې دندې په توګه ورته ګورو. د تلفاتو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار چې موږ وسنجوله دا ده چې موږ باید شپنی عملیات په ټاکل شویو هدفونو ترسره کړو او دویم دا چې په کلیو بانډو کې د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاطه کار واخلو. ښاغلی رادمنش بیا دا هم وویل چې وسلوال مخالفین او د هغوی بهرني ملاتړي د جنګ په دوام سره د افغانانو د وینې د تویونې مسؤولین دي. وسلوالو طالبانو که څه هم د هوایي پوځ د عملیاتو د زیاتېدو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجع کیږي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایي عملیات زیاتوي. بلخوا د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د روانو تصفیوي عملیاتو له کبله په سلګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې مالي او ځاني زیانونه هم وررسېدلي دي. اجمل آریان راپور لري.
د چهاردرې ولسوالۍ خلک وایي چې په دې ورستوي کې له نوموړي ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه د کندز ښار او د دې ولایت نورو سیمو ته کډه شوي دي. دغه بې ځایه شوي خلک شکایت کوي چې د دوبي په دې ګرم موسم کې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه د استوګن لپاره مناسب ځایونه نه لري او تر څنګ د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخ دي. د چهاردرې ولسوالۍ درې تن اوسېدونکو سالم احمد، عبدالولي او رحمدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک چې تښتي نو د شکار ده چې دا به څوک دوی سره ودرېږي. اربکیان دا ده چې وروره خلک پازابوي، وروره خلک یې کورو بېزاره کړو، مالونه یې ولېتې.
څلور پنځه ورځې کېږي چې اواره شوي یاست، پاس په هغه کې پراته یاست چې نه دوه نشی نهشته چې موږ لاندې واچوو پکېنو، حیوانان پکېنو.
هېڅ زندګي نه ده راپاتې. ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راجې کړي مې وای وړي مې وای هلته مې هغه لاندې اچولي وای. نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې.
د دغو خلکو په خبره چې دولتي ځواکونه د ډیرو ستونزو په ګالولو سره پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکوي، خو د تصفیه شویو سیمو ساتلو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او بیرته له سیمې څخه وځي. له دې سره سم د کندز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د کندز له چهاردرې ولسوالۍ څخه 1200 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او د دغو کورنیو ستونزې له اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره شریکې کړي دي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې ډېر ژر به پر دغو بې ځایه شوو کورنیو بشري مرستې وویشل شي. بلخوا د کندز امنی قمندان جنرال عبدالباقي نورستاني بیا وایي چې دوی د دې ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
در اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتي و دفاعي در ولسوالۍ
چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې شپږ دېرش تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او برسېره پر دې د دغې ډلې درې مهم مرکزونه ویجاړ شوي دي او د دښمن دېرش حلقې بېلابېل ډوله ماینونه شنډ شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. ښاغلی نورستاني زیاته کړه چې په دغه عملیات کې ملکی وګړو او افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان چارواکي وایي د مرکز ترین کوټ او د روت ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لارې تر دوو کلونو وروسته پرانستله. چارواکي وایي د لارې د تصفیې په پوځي عملیاتو کې اویا وسلوال وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
چارواکي وایي دغه لارې تر 12 ورځو عملیاتو وروسته د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پله لیوا کومندان جنرال رحمت شاه قیمتي د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
لاره ټوله خلاصه شوله، د خلکو ته ډېر جدید تلفات واوښتل او په زور مو دا منطقه ترنه خلاصه کړې ده.
ښاغلي قیمتي وایي د یادو عملیاتو پر مهال اویا وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي او درې افغان سرتیري او یو شمېر نور وسلوال طالبان هم نور ټپیان شوي دي. قیمتي وایي د یادې لارې پر سر پرتې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړې. کومندان د سګیر الماس چې د دغې لارې د ساتنې مسؤلیت تر غاړه لري، خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادې لارې امنیت به د تل لپاره ساتي او د یادې لارې پر سر به کوم څوک هزار ونه ویني.
پخوا زما پرسونل په دې لار پرته وه، اوس هم زه خپل پرسونل پر غورځوم. زه خپله دی ډاډ ورکوم چې دغه زما پر لار به نه د شخصي سړي نه هېڅ چا ته به تکلیف نه څوک ورکوي.
له دې سره دغلته د سیمې خلک هم ډېر خوشحاله دي چې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه سوه او سیمه د وسلوالو طالبانو له شتونه پاکه سوه.
نمې نیکی بلادې دارم شایمه، اوس زما مشغونو د ډېره وخته ماجر و. دلته مې سبزکاري کرلې او یاپلا مې خواته سبزکاري پاتې، بیا مې دلته سبزکاري کرلې او هغه دا د اوس حکومت چې دا منطقه ونیوله، نو اوس زینداری پسې را وړم. داسې جګوم برته خپل سبزکاریانو شانو بوبه
دونی احساس کوو، دونی خوشحاله یو چې تقریبا په دا ډېر عمر دونی خوشحالي نه ده راباندې راغلې لکه څنګه چې نن راباندې راغله. دونی خوشحاله یو، پخوا هم د حکومت سره همکار وو، اوس هم کولی شو د حکومت سره همکار اوسو. موږ حکومت
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د غلطۍ د افغان پوځ روان عملیات په شاتم بولي.
د پکتیا ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه لري چې د دې په سیمو کې د بیا رغونې کارونه وسي. اسید ځاځی نور تفصیل وړاندې کوي.
ګرد څېړی شواک او وزیر زدران د پکتیا ولایت اړوند هغه درې ولسوالۍ دي چې ټول اوسیدونکي د زدرانو لوی قوم پورې تړاو لري. دا د ولسوالیو څو تنو اوسیدونکو خپلې ورځنۍ ستونزې او اړتیاوې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
سړک د ډېر سره راته راځو،
پوری نه محسوسې روغلي دي، کور نه درته شو.
سړک مو ولسوالۍ ته نه راغلی،
نو موږ مې ډېر بیزان پلار کې روان دلا سره کړای دی او مریضانو په خپل تم د ډاکټر ته نه رسیدلی.
د پکتیا ولی ښاغلی شمیم خان کټوازه هم نه چې په تیره یو لسیزه کې زدران میشتو ولسوالۍ کې د بیا رغونې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. دی وایي اوس د ولایت مقام د بیا رغونې پروګرامونو په لړ کې یادې ولسوالۍ په لومړیتوب کې قرار لري.
د افغانستان په سطح لوی پروګرام دی، ولسی تړون پروګرام دی چې کلی یو دم په پښو باندې دروي. په سخت کال کې به یوازې د همدې پروګرام له لارې دغو ولسوالۍ ته تر نوي پورې پروژې عملي کېږي، چې ځینې اوس شروع دي او ځینې به شروع کېږي.
د یوازې زدران ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ښوونځي ورته منظور شوي، خو معلمین او ودانۍ نه لري. اولادونه د شنه آسمان لاندې سوځونکي لمر ته زده کړې کوي.
یو مرکزي لسا ده چې هغه تعمیر لري او نور مکتبونه چې دي هغه نه لري، تعمیرونه نه لري تر اوسه پورې.
پکتیا والی شمیم خان کټوازه د دوی د ستونزې ته په کتو وایي
شپږ مکتبونو نوي تعمیرونه سخ کال کې په دریو ولسوالیو کې جوړیږي. یوې متوسطې لیسې ته اتکا کړې ده. په سخ کال کې مو 50 لسانسا پانتون پاس معلمان مقرر کړي دي ستو ولسوالیو ته.
د دغه ولسوالیو ډیری اوسیدونکي د لوړ غرونو په درو کې لاخټو جوړ شوی کورونو کې ژوند کوي. دا درې واړه ولسوالۍ د ګردیز خوست ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې موقعیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لشکرګاه اوسیدونکو د فوټبال د نړیوال جام پایلوبه په ګډه وکتله. دوی دغه پایلوبه پر یوه لوی سکرین کتلې ده چې الیاس دایی هم د لوبغالي ته ورغلی و.
د لوبغالي دننه شاوخوا تیاره ده او دلته سلګونه ځوانان راټول شوي دي چې د پروجکټور د لارې پر یوه لوی سکرین د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ لوبه وګوري. د فرانسې د فوټبال لوبډلې کروشیا ته د افغانستان پر وخت 8:15 کې باندې چې د لوبې 9:50 دقیقه کېدله درېیم ګول هم ورکړ، ځکه نو زما په شمول ځوانان په لوړ غږ نارې وهي. د لشکرګاه ځوانان د شبې د جنګ او نامنۍ وراخوا د فوټبال د یوې په زړه پورې لوبې پر مهال په ګډه تېروي. دوی ډیر منظم نه دي، خو د فوټبال د توپ یو منظم شرطه نری وهي او لاسونه پرکوي. دلته د لوبي راټول سوي مینوال پر لوی سکرین د فوټبال د نړیوال جام د شودلو له امله خوشحالي شي.
څلور پر یو باندې موږ ډیر خوش یو، خوشاله یو، شخوان کې دا تفریح د ورزش برخه ده او موږ بیل خوند راکوي.
ډیر ستر نیک کار څه دی چې د ورزش لپاره ځوانان راټول شوي ترڅو کرزی لوبال ته راشي او دغه لوبه د سکرین په پرده ننداره.
ډیره په زړه پورې لوبه روان ده، په ډیر غټ سکرین باندې ښودل کیږي او ډیر زیات مینهوال لري.
په میدان کې ځوانانو د فرانسې د لوبډلې ټول څلور ګولونه په لوړو آوازونو او ولولو بدرګه کړل. راټول سوي اکثره کسان د فرانسې د فوټبال د لوبډلې مینوال دي. د کرزی په نوم د فوټبال په لوبغالي کې په لومړي ځل د یوه ملي تجار هارون پوپل د بنیاد لخوا د یوه لوی سکرین د لارې د فوټبال د نړیوال جام د پایلوبې کتلو ته زمینه برابره سوې ده. د دې بنیاد یو غړي میرویس پوپل ویل کوشش به وکړي چې د هلمند د فوټبال د فدراسیون سره د ورته لوی سکرین مرسته وکړي.
دا موقتی دی، د کابل سره انتقال کړی دی او د دې کم تخنیکی ټیم چې دی هغه د کابل راغلی دی. دا کم پروګرام چې برنامه وړاندې شوی ده د هارون پوپل بنسټ د خوا څخه، او تاسو ته واضح ده چې د هارون پوپل بنسټ همیشه تعلیم په بخش کې یا ورزش په بخش کې همیشه خپل همکاري کړی دی.
د یکشنبې په ماښام د انګلستان او بلجیم ترمنځ پر دریم مقام لوبه هم بلجیم 2-0 مقابل کې د انګلستان نه وګټله. پر سوی کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې 2.5 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د سیمی فاینل د غوراوي پړاو ته 8.5 پایلوبې ته څلور ټیمونه انګلستان، بلجیم، فرانسه او کروشیا ووتل چې فرانسې څلور د دوه په مقابل کې کروشیا ته ماته ورکړه. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام په خپل نامه کړ.
ومرودل چې په هلمند ولایت کې په لسګونو کسانو د فوټبال نړیوال جام پایلوبه یا فاینل مسابقه پر یو لوی سکرین وکتله. په کونړ ولایت کې د اول وار لپاره تر 18,000 زیات ماشومان له ګزړ یا پولیو ضد واکسین څخه به برخې پاتې سي دي. تفصیل روح الله انورینه.
په کونړ کې د کتلوي مافیت د پروګرام مسول محمد اساق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومې ورځې چې د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلو وسلوالو د ولایت په یو شمیر سیمو کې فعالیت پیل کړی، ورسره یو ځای د ګزړ ضد واکسینو په وړاندې هم مخالفت ښودلی او دوی ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو واکسینو دوه څاڅکي ورکړي. او همدا لامل دی چې په تیر کمپاین کې نږدې 24,000 ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شوي دي. اساق وایي دوی ډېرې هڅې وکړي چې یادو وسلوالو ته قناعت ورکړي چې ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین ورسوي او کوچنیان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري، خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي.
متواتر دوه غونډې مې نورګل کې وکړې، دوه غونډې مې څوکۍ کې وکړلې، د علماو او قومي مشرانو په ټاپور کې مې وکړه، برکنډۍ کې مې په کار اچولی دی، مرورې ته مې هڅې روانې دي. نو انشاءالله امید لرو چې یو څه کار به په کې راتلونکي کې وشي. خو پیلان په دې راوند کې همدغه تعداد پاتې.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال هم ازادي راډیو ته وویل چې ګڼې غونډې کړي چې خلک او هغه کسان چې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې مخالفت کوي په دې وپوهوي چې واکسین له فل څخه د ماشومانو ژغورلو لپاره اړینه وقایه ده.
په دې برخه کې اوس موږ تدابیر لرو، د وزیر ساتي امیر سره خبرې کړې دي، د ټلیفون لارې او ماین کسان مې استولې دي چې دغه د تشه ډاکه کې د طالبانو تحریک سیمه کې چې دوی موجود دي هغوی د دې مخه نه نیوه. هلته عملا واکسین موجود و، مګر داعش سیمه هلته تهدید واقعا موجود ده. د دوی یو ډول فعالیت چې هغه بشري خدمات انسانانو ته هغه ټول بند کړی دي. نو په دې برخه کې عملیات هم روان دي. زه باور لرم چې موږ به دا مشکل حل کړو.
په کونړ کې له واکسینو په داسې حال کې د پاتو ماشومانو شمیر زیاتیږي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د ګزن 9 مثبت پیښې ثبت شوي، چې دوی په کونړ، 15 په قندهار، یوې په هلمند او یوې هم په ننګرهار کې ده. او کچیرته په پاتو سیمو کې د واکسینو کارکونکو ته د کار اجازه ورنه کړی شي نو د مثبتو پیښو زیاتېدو امکانات زیات دي.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي دي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
او زم حمید بمند نړیوالو ورځپاڼو په وروستۍ غونډه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د عامه خلکو مرګوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونامه وروستی راپور راغستی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامه خلکو مرګوبله د 13 میلادي کال په پرتله 1% کې زیاته شوې ده. ډیلی میل ورځپاڼه د یونما د راپور په استناد لیکي چې د سکال په لومړۍ نیمایي کې 1692 عام وګړي په روانو جګړو او تاوتریخوالي کې وژل شوي او 3430 نور ټپیان شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د عامه خلکو مرګ ژوبله د 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه او ځان وژونکي چاودنې د عامه افغانانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوی لامل بلل شوی دی. ډیلی میل ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د افغانستان په روانه جګړه کې د عامه افغانانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړی چې په تیرو 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اوربند نافذ شو. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي چې افغان امنیتي ځواکونه او طالبانو دواړو د اوربند ته درناوی وکړ او هغه په ګډه ونمانځه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د افغانستان په شمال کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د یو سیمه ییز قومندان نظام الدین قیصاري له نیولو وروسته حالاتو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي چې د قومندان قیصاري او د افغان ځانګړو ځواکونو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته یوه ویډیو په ټلویزیون رسنیو کې خپره شوه چې د قومندان قیصاري د پلاویانو انتقادونه راوپارول. ورځپاڼه لیکي چې ظاهرا دا ویډیو د افغان ځانګړو ځواکونو او قومندان قیصاري د ساتونکو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته جوړه شوې ده. په دې ویډیو کې افغان ځانګړي ځواکونه خوده لیکيږي چې د قومندان قیصاري ساتونکي چې لاس تړلې په ځمکه پراته دي وهي او ټکوي. ورځپاڼې وړاندې د دې پیښې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې راغستې دي او لیکلي دي چې ښاغلي غني د یک شنبه پروس په یوه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د افغان وسلوالو ځواکونو د سر اعلی قومندان په توګه د ده لپاره د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه چلند چې له نافذه قوانینو او اصولو سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دی.
تمه ده په څو ساعتونو کې د امریکا او روسیې ولسمشران سره وګوري. د امریکا ولسمشر د کتنې په درشل کې ویلي چې دې غونډې ته له لږې تمې سره ورځي. صفي الله ستانکزی.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې سی بي ایس ټلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډېره تمه نه لري. تمه ده نن د جولای 14 د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په پلازمینه هلسینکی ښار کې وګوري. ډانلډ ټرمپ په دې خبرې سره چې لیدنه ښه ده او دی په خبرو باور لري سی بي ایس ټلویزیون ته وویل
and maybe some good will come out but
kuma bada natija ba wana lari khai kha natija warkli khoza de lidani tala ali ta misara na warzam nasham wayla che tsaba ushi khudum ra wayla sham che zaba saw gwaram aw ba goram che natija ba itsashi ta amerika wal smashar wayli la putin sara khabaro ki da hago dola su rusi jasisano khabara yadawi che ta amerika da 2014 kal da wal smashre pa intikhabato ki pa lasuhani turandi khud khagali trump khabara pa di masale fikr na dai kade che la vladimir putin sa da hago استرداد غوښتنه وکړي. روسیې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ همدارز ویلي متحده ایالاتونه ډیر دښمنان لري چې پکې یو ډله د دې خبره اروپایي هیوادونه هم شامل دي. خغلی ټرمپ ویل زه اروپایي ټولنې ته د دښمن فکر کوم. هغه څه چې هغه یې د تجارت په برخه کې ترسره کوي اروپایي ټولنې ته د دښمن په سترګه لکه تو پرته نور څه تصور نه کیږي. دوی ویل جرمني سره په دې لوی استونز لري چې دغه هیواد له روسیې سره د غازو پایپ لاین تمدیدوي. ټرمپ له روسیې نه په ځینو برخو او له چین نه په سوداګرۍ کې د امریکا د دښمنانو په توګه یادونه وکړه او ویل دا مسله په بد معنا نه ده بلکې هغوی د امریکا سیالان دي. د امریکا او روسیې ولسمشران په داسې حال کې ګوري چې تیرونی د ناټو په سرمشریزه کې دغه سازمان لغړی هیوادونو سره امریکا د دفاعي لګښتونو په برخه کې مخالفتونه وکړل او هغوی د ونډې په پریکولو په ناغړۍ تورن کړل. د امریکا او د ناټو د نورو غړو ترمنځ لانجو ته په کتو ناټو له دې چې له امریکا سره د معاملې په خاطر به د ولادیمیر پوتین هڅې د امریکا او د دې متحدینو اړیکې تر سیوري لاندې راولي اندېښنه لري.
هڅه کېږي د برېښنایي موټرو ظرفیتونه زیات شي. په جرمني کې د دغو موټرو لپاره یو چټک چارجر جوړ شوی. نور لیسمت څاروان نوري
په داسې حال کې چې برقي یا الکترونیکي موټرونه په ډېرې دودي هڅه کېږي چې د دغو موټرو د بیټریو قوت زیات شي او د چارج کېدو وخت یې رالنډ شي. په جرمني کې د موټر جوړولو یوې کمپنۍ د الکترونیکي موټرو لپاره یو چټک چارجر جوړ کړی دی. د دې چارجر په مرسته د 400 کیلومتره لارې لپاره چارج چې اوس 80 دقیقې وخت اړتیا لري 60 دقیقو ته رالنډوي. پورش کمپنی په برلین کې د خپل دفتر مخ ته دا چارجر کې شوت. دا چارجر له برېښنا سره وصل دی او د ته تیار دی چې د خلکو د موټر بیټری چې تر اوسه پورې په 80 دقیقو کې چارجېږي په 100 دقیقو کې چارج کړي. د کمپنی ویلي چې په 60 دقیقو کې د دوی